یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دا خبرونه یو ساته ده نن جمعه ده دوریه حمل 12 د اپریل لومړی نیټه خبرونه په خبرونو پیلو د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف اجرایه مشرې کاترین راسل ویلي په میلیونونو نور ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزې په افغانستان کې کړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق په خپل ټویټر کې پرون ویلي دوی نسي پرېښولی چې د افغان ماشومانو آینده د سیاستونو لخوا برامته سي. یونیسف ویلي دوی به له هر امکان څخه په استفاده د دغو ماشومانو د پاره هر اقدام وکړي. خو د دې ادارې په وینا په دې برخه کې په عاجل ډول د بودیجې زیاتوالي ته اړتیا لیدل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کنفرانس کې 204 میلیون ډالر، ناروې 100 میلیون نارویجي کرونه او جرمني د 200 میلیون یورو په ارزښت مرسته اعلان کړه. مرستندویو هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې په آنلاین باندې ترسره شوه په ټوله کې د 2 میلیارد او 440 میلیون ډالرو په اندازه د بشري مرستو اعلان وسو. ملګرو ملتونو په ټوله کې د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او 9 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د سند یالتی حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړي چې د پارلمان په یو مهمه رایه اچونه کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ مشر دی چې د 2020 کال دسمبر راهیسې په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو ور د کراچۍ تر هوایي ډګره هم رسول سوی و، خو بیرته زندان ته استول سوی. اولاد څرګند نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمه ده د پاکستان د پارلمان غړي د یکشنبې په ورځ دغه هیواد صدر اعظم پر ضد د عدم مات رایګيري وکړي. د جنوبی کوریا د الکترونیکی وسایلو یو لوی تولیدونکي شرکت ایل جی په روسیا او بیلاروس کې لخپل زیرک تلویزیونونو څخه د کرنټ ټایم تلویزیون اپلیکیشن لري کړ. ایل جی شرکت په دې تړه ویلي دا کاري ځکه کړي چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې یاروسکوم نادزور مقررات تعقیبوي. ایل جی په خپل بیان کې زیاته کړي چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې د کرنټ ټایم تلویزیون پر اپلیکیشنونو بندیزونه لګولي او دوی پر همدې اساس د موقت وخت لپاره دغه اپلیکیشنونه لري کړی دي. کرنټ ټایم تلویزیون د آزادی اروپا آزادی رادیو لخوا د امریکا ژغ په همکاري مخته وړل کیږي او په روسی ژبه خپرونې لري. او پاکستان له 5 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماتې ورکړه. لوبه پرون په لاهور کې وسوه. استرالیا په ټاکل سویو 500 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 348 منډې جوړ کړې. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 9 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د استرالیا او پاکستان د یو ورځنیو لوبو وروستۍ درېیمه لوبه سبا په لاهور کې کیږي. خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونو کې اوري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دا هم اوري چې د طالبانو حکومت د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډې د افغانستان د درې رنګه لوی بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پورته کړ. دې کار عکس العملونه پارولي.
دا موږ ملي هویت ته درې رنګه بیرغ ملي عزت ته موږ په همدې بیرغ باندې څه د افغان په توګه باندې موږ پیژني.
د شزینه مواصلانو پر ستونزو هم راپور خپرو.
شزینه میتونم بدون محرم
څوک نسی کولای چې له محرم پرته اتاق راکړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه په خپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلی ونوځي.
د پاکستان د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایه سبا یک شنبه اخیستل کیږي. د خبرونې دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي چې د نجونو پر رواني وضعیت د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر مسله په کې خبرې کیږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونی د راپورونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دغه وزارت ویلي واشنگتن له افغانستان سره بشري مرستو تجمن دی، خو طالبان باید د منځنیو شونځیو او لیسې دورې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې د نجونو د زده کړو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې په دې اړه پریکړه وسوه شونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل سي. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې.
مونږ ولې د درس وایلو حق نه لرو؟ دا خو په
سنا د کابل ښار اوسیدونکو او د ربی بلخی لیسې د نهم ټولګي زده کوونکو ده. سنا په ژړغونی غږوایي هیله لري چې خوانځي ته د تک اجازه وسی.
دا خو د مونږ یو لوی هیله ده چې مونږ مکتبونه شروع سي. کله مونږ مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به مونږ سره جوړ مونږ به جوړ کو. کله مونږ مکتبونه جوړ نسي انجلکیانو هیله به خاور سره خاور سي.
سنا د میلیونونو هغو افغان انجونو د زړه درد بیانوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري خوانځیو ته پر تګ یې بندیز لګول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې مسله ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې منځنۍ او لیسې دورې انجنونو زده کوونکو زده کړو ته اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په تازه بیان کې راغلي چې متحده ایالات د افغانانو د بشري اړتیاو ملاتړ ته ژمن دي او تر هغې د طالبانو په مشرانو خپلو فشارونو ته دوام ورکوي تر څو چې د افغانستان د ټولو ادباو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې عملي او افغان انجنونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بیان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې او مرستو راټولولو له آنلاین ناستې وروسته نن سهار وختي خبر کړای دی. په دغه بیان کې ټینګار شوی چې که طالبان له خپلو کړو ژمنو په شاسي د افغانانو د اقتصادي ودې او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به د طالبانو هیلو ته سخت زیان ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د افغانستان پر وخت تېره شپه ناوخته په یوه خبري ناسته کې هم له طالبانو نه د نجونو د زده کړو د پایلو غوښتنه وکړه. نیت پرایس په دې اړه وویل
Our interests are aligned with the members of the troika
and the good of the troika logo sara ham hogidi bidik hagat chi muhim di hagdad chi sanjil sanawi khonzi ta dikstani shi aw du ya taliban kun simla hukumat wali ta wahat sawul shi mogwal da uguru da haga paigamun di chi taliban ne wazil min sakta sakri ne wazil min do paim mulguru sakha chi mung sara da afghanistan aw taliban sara da khilti apada le nidhi hamga kiyo balki da hiwat ne de parakh tulgi duri ham ta sakri di
to have a good deal of leverage khote raz de talibano de hukumat wayan zabihullah mujahid azadi radio tawili naray de afghanano sara le siyasi fisharuno aw mudakhile prata bashari mrasti ukri da gashan de talibano de hukumat de pohani wazarat wayan aziz ahmad riyan de jume pawras azadi radio tawil che lashpagum tulgay porta de injuno de khwanzayo de khlasido pa barkha ki de mashrtaba amr ta patamadi pohani wazarat le de wlandi wayili wa har kala che de injuno de kamunko de khwanzayo libas de islami ahkamo sunnat aw de afghanistan de farhang sara sam تر هسو د اسلامي امارات په فرمان به خوانځي پیرته پرانستل سي. خو د ډیرایو امو افغانانو په ګډون یو شمېر دینی عالمانو د انجنونو زده کوونکو لباس اسلامي او د هیواد فرهنګ سره برابر ګڼلای دی.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. هغه دا چې د نجونو پر زده کړو باید دغه ډله خپل محدودیتونه بیرته واخلي. طالبانو دوري عمل تر درېمې پورې ژمنه کړې وه چې شونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستي وي، خو په همدې ورځ یې د شونځیو تر پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته وویل چې نجونې یو بیا اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. د پوهنتون استاد عزت الله پیژند را سره په مستقیم تماس کې دی. پیژند، څه خبرونې ته ښه راغلاست. د نړیوالو غوښتنې په زیاتېدو دي او په سختېدو دي، طالبانو ولې له خپل دریځ په دې برخه کې نرم کړی نه دی؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اورېدونکو ته. زه فکر کوم چې طالبان غواړي چې دغه حالت څخه تر ټولو لومړی سیاسي ګټه پورته کړي او غواړي په دغه توګه باندې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي، ځکه دوی نورې لاسته راوړنې د پرمختګ د ودې د خلکو د شیرازي او د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې نه لري. نو دوی وخت په وخت باندې دغسې منفي پکیجونه رامنځته کوي چې د نړیوالې ټولنې پام بېرته ور واوړي او په یو ډول باندې هغه خپلې غوښتنې پر نړیوال ټولنه باندې وتپي. زه فکر کوم دا صحیح تګلاره نه ده او د افغانستان خلک خصوصا د افغانستان نجونې چې د دې دا حقوق دي چې باید زده کړه وکړي او د آینده لپاره خپل ژوند په تعلیمي ډګر کې تضمین کړي او خپل استعداد او وړتیا څخه استفاده وکړي. په دغه برخه کې باید دوی له سره غور وکړي او د منفي لارو څخه په نړیوالې ټولنې باندې فشار را نه وړي.
ځینو سازمانونو او هیوادونو ویلي تر هغه چې طالبانو ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه نوي ورکړي، دوی نه د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې او نه هم له افغانستان سره د خپلو همکاریو دوام ته هیله لري. دا موضوع به د افغانستان پر راتلونکي څه تاثیر وکړي، یعنی د پوهنې سیاسي کول؟
د سیاسی کول خو اصلا یو صحیح نظر نه دی، اما متاسفانه موږ اوس په افغانستان کې دغه د واکمنې ادارې څخه دا توقع نشو کولای چې دوی باید پر ټولو معیارونو باندې برابر مخته ولاړ سي. نو د نړیوال ټولنې لپاره اوس یوازینۍ لاره دا ده چې د دوی څخه دغه ډګر کې هغه وسایل او هغه د فشار وسیلې چې دي هغه ورڅخه واخلي او په دې باندې مستقیما مرستې چې دوی ورسره کوي، هغه ادارې چې دوی سره مرستې کوي په هغه برخه کې دوی د سا غور وکړي. زه فکر کوم دا یوازینۍ لاره ده. موږ یوازې د نړیوال ټولنې په دغه اوسني حالات کې مرسته کولای شو طالبانو ته. نه
ډېر مننه د پوهنتون استاد او لیکوال عزت الله پیژاند، چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د محدودیت پر دوام او د هغه پر عواقب راسره خبرې کولې. د نورو هیوادونو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یې ور بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه، هغه دا چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
طالبانو د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډې خپل سپین بیرغ پورته کړ، د مسلې عکس العملونه هم پاره ولې دي. دا هم تفصیل.
د طالبانو تر ټولو لوی سپین بیرغ د کابل په وزیر محمد اکبر خان غونډۍ پورته شو. د طالبانو حکومت د پنځشنبې په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د افغانستان د درې رنګ لوی بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ ورپوه، هغه کړنه چې د ګنډ شمیر هیوادوالو له خبرګون سره مخ شوه. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د ولس احساساتو ته درناوی وکړي. د دې خبره د افغانستان درې رنګ بیرغ د ټولو افغانانو ملي سمبول دی.
د بیرغ تر سیوري لاندې د افغانستان ټول قومونه سره راټول دي او دا بیرغ د ټولو قومونو لپاره د یووالي سمبول ده. موږ په دې بیرغ په نړۍ کې پیژندل کیږو.
کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې دی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په نړۍ کې هر افغان د دې بیرغ په وسیله پیژندل کیږي او پیژندل شوی.
دا موږ ملي هویت ده، درې رنګ بیرغ ملي عزت ده، موږ نړیوال او هر هیواد هر ګوټ کې څه ده موږ په همدې بیرغ باندې څه ده د افغان په توګه باندې موږ پیژني. که د اسلام نظر هم وګورو، په کلمه پکې شته ده، محراب پکې شته ده، الله اکبر پکې شته ده، او هر رنګ څه ده یو ځانګړی رنګ ده. هیله ده چې اسلامي امارت دې ملي ارزښتونو ملي هویت ته په درنه سترګو وګوري.
د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان لخوا په 1300 لمریز کال کې په لویه جرګه کې تصویب شو. که څه هم په دې بیرغ کې څه بدلونونه راغله، خو په 1902 کې هغه مهال چې حامد کرزی د افغانستان جمهور رئیس و، په ډیر کم تغییر سره د غدرې رنګ بیرغ د افغانستان په اساسي قانون کې ځای پر ځای کړ. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم په دې اړه واخلو، خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم د طالبانو د حکومت لخوا په پلازمینه کابل او ولایتونو کې په یو شمېر ځایونو کې د ملي بیرغ پر ځای د طالبانو د سپین بیرغ د پورته کولو په تړاو خلکو غبرګونونه ښودلي وه. خلک وایي د طالبانو له بیرغ سره کومه ستونزه نه لري، خو د افغانستان درې رنګه بیرغ باید د ملي بیرغ په توګه په خپل ځای وي.
په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په کنفرانس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد د طالبانو ډیپلوماټ په مسکو کې منلی. د همداراز ویلي د طالبانو حکومت د امریکا له بندیزونو سره سره چارې ښې پر مخ بیایي، خو که په حکومت کې قومونو او د هغو سیاسي مشرانو ته ځای ورکړي په رسمیت به یې وپیژني. سرګی لاوروف په حکومت کې د ښځو د ګډون یا د نجونو د ښوونځیو یادونه ونه کړه. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کډوخیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د رادیو تو ویل
اسما پان باندې لاروف په دغه وضعیت کې قرار نه لري، ځکه چې دوی باندې د غربي نړۍ خصوصا د امریکا طرفه ور باندې زیات فشار دی، او دا بیان یې اسما پان باندې په ډېر عجولانه شکل باندې ورکړی او ډېر مختصر شرط وضع کړی. روسیه ته باید د منځنۍ اسیا امنیت خورا ورته مهم بدو سی کی او خصوصا د داعش او د نورو افراطی ډلو تهدید چې منځنۍ اسیا باید د دوی اولین هدف وي دا ورته باید ډېر مهم اوسي کی او باید ځان مطمئنه کړی وای. د مخدرات توکو قاچاق مسله هم ډېره مهمه ده. همدارنګه د افغانستان اړیکه د غربي نړۍ سره زنور موضوعات چې باید دوی لپاره باید خورا مهم وي. لاروف باید په یاد وساتي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزه صرف د یاد رسمیت پیژندلو لپاره شرط د پخوانیو جنګ سالارانو راتک بیرته حکومت کې نه ده. افغانستان کې یو پراخ بنسټه حکومت، ښه حکومت ولی د بشري حقونو ته درناوی، د نجونو او د میرمنو د تعلیم او د کار او د سیاسي ګډون یا مشارکت حق، د بیان ازادي، اقتصادي پیاوړتیا، همدارنګه د ټولو خلکو خوندیتوب خورا با اهمیت ده چې لاروف هم باید دغه ټولو مسلو ته باید ام درناوی ولري او ام باید حمایت کړي. نو متاسفانه که دا رقم بیان یو خارجه وزیر ورکی دا په دې معنی چې زه فکر کوم چې د خپل به یو رواني تشویش سره به مخامخ وي او دا به د نورو ملکونو په خلاف باندې به غواړي چې په دې وخت کې دا رقم بیان ورکی، یعنی د غربي نړۍ په ضدیت به داسې یو بیان ورکړی.
د ولسی جرګې پخوانی استازي او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کړوخیل ولا ازادي رادیو سره په خبرو کې
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. پتو شیبو کې اجمل اند راپورونو په بل ټولګي کې ستاسو ملتیا کوي. خو سم ورزو پاکستان ته د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان پر ضد د بی باوري رای به د یک شنبه پر ورځ واخی سلسی. خو په دې منځ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر چې ټاکل شوی و د پارلمان په غونډه کې د ګډون لپاره په موقتی ډول خوشحالي له هوایي ډګر څخه بیرته محبس ته بیول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسمت څاروان.
د پاکستان د سند صوبې حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړې چې د صدر اعظم د بے باوري پر راي اخیستنه کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د ملي جرګې غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی چې د 2000 کال د دسمبر په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو اربیا د کراچۍ تر هوایي ډګر هم رسول شوی و، خو بیرته زندان ته استول شوی او لا څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمره د پاکستان د ملي جرګې غړي د یک شنبه په ورځ دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رای واخلي. د صدر اعظم عمران خان په مشه تحریک انصاف ګوند په ملي جرګه کې وروسته له هغه اکثریت له لاسه ورکړ چې متحده قومي ګوند ورڅخه ملاتړ بیرته واخیست. په دې سره د عمران خان د مخالفانو شمیر 102 تر رسیدلی. هغه شمیر چې د عمران خان د سلب اعتماد کې دوه لپاره کافي بلل کیږي. خو عمران خان پرون په یو تلویزیونی وینا کې ټینګار کړی چې استعفا نه ورکوي او تر پایه به د عدم اعتماد تحریک مقابله کوي. که څه هم عمران خان د عدم اعتماد هڅه د یو بهرنی هیواد دسیسه بللې او له هغې سره د مقابلې ژمنه یې کړې، خو د پنجشنبه په ورځ د تلویزیون له لارې ملت ته په وینا کې ونه ویل چې د هغه د لرې کولو هڅې به ناکامې شي او کنه. عمران خان وویل داسې اسناد لري چې یو بهرنی هیواد هڅه کوي چې دی له واکه لري شي او د هغه درې لوی سیاسي مخالفان په دې دسیسه کې شامل دي. د عمران خان تر وینا وړاندې د پاکستان ملي جرګې د پنجشنبه په ورځ خپل غونډه د یک شنبه تر ورځې پورې وځنډوله. عمران خان ویلي چې د یک شنبه په ورځ به ملت فیصله کوي چې هیواد په کوم لوري بیایي. په واکه د پاتې کېدو لپاره به عمران خان د اسمبلی د 102 غړو ملاتړ ته اړتیا لري، خو اپوزیسیون وایي په ملي جرګه یا اسمبلی کې تر دې زیات غړي د دوی پلوي کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfirl.org. پر روانو لسو دقیقو کې اجمل ان د راپورونو په بل ټولګه کې تاسو ملتیا کوي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. یو شمیر محصلان وایي چې د لیلیې د نن امنیتي کمرې د طالبانو لوري څارل کیږي او د کار دوی اړ کړی چې د لیلیې د نن اجباري حجاب واغوندي. دا محصلان وایي چې له تور رنگ پرته د نورو رنگونو د حجاب اغوستلو اجازه نه لري او په وینا یې ورته ویل شوی که حجاب وانه غوندي نو د لیلیې مسؤلان یې لیلیې څخه شړل شي. د انجونو محصلانو په وینا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له محرم پرته د کرایي کور نیولو اجازه هم نه ورکول کیږي او وړي دي چې په لیلیې کې پاتې شي. دا صحي خوړو نشتوالی د اوسېدو د ځای په برخه کې ستونزې او روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی هغه نورې ستونزې دي چې انجونې محصلان ورسره مخ دي.
د کابل پیو دولتي پوهنتون کې د خپلې لیلی د وضعیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي نجونې چې کابل پوهنتون ته بریالي کیږي یو شمېر اړې دي چې شپې او ورځې د پوهنتون په لیلی کې تیرې کړي، خو اوس ناسم خواړه د پوهنتون د لیلی یوازینۍ ستونزه نه ده بلکې د نورو لویو ستونزو په اړه خبرې کوي. آن په پوهنتون کې د څارل کېدو د ستونزو په اړه وایي. یو شمیر نجونو محصلانو ازادي راډیو ته ویل طالبانو دوی له خپلو اتاقونو بهر آن د لیلی په دهلیزونو کې د امنیتي کمرو له لارې څاري. یو شمیر دغه محصلان نجونې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې بیانوي. له دغو محصلو نجونو یوې چې له څو کالو راهیسې د کابل د یو دولتي پوهنتون په لیلی کې شپې او ورځې تیرې کړې وای. مسؤولانو ورته ویلي چې له تور رنګه اوږدو جامو تور ټیکري او جوراب پرته له اتاق د وتلو اجازه نه لري.
د امنیتي کمرې چې دلته لګول شوي ورته د امارات کسان ناست دي او بیا موږ ته وایي کله چې له اتاق ووځئ نو آن پښې هم باید پټې وي او جراب به پښو کوئ، ټیکري به داسې واغوندئ، داسې جامې به په تن کوئ او هر لوري ته چې ځو نو همدا راته وایي. بیا ځینې وخت نه کیږي نو د ځینو اړینو کارونو لپاره په عجله د خپلو نورو ټولګیوالو اتاقونو ته ځو، نو کله چې موږ په داسې یو حالت کې ګیر کړي بیا راته وایي چې د لیلیې کار دې راوړه او نور دلته مو اوسېږه.
دوی وایي چې یادې امنیتي کمرې به پخوا د لیلیې د امنیتي مدیرانو لخوا چې ښځې وې څارل کېدې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو او د لوړو زده کړو وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دواړو پړاوونو کې له خپلې کورنۍ له غړو پرته له نورو نارینه وو سره د ښځو لیده کاته حرام او د اسلامي شریعت مخالف کړنه بللې. دا ځلې هم د خپلې واکمنۍ په محل د ښځو د جامو پر څرنګوالي تګ را تګ زده کړو کار سفر کولو او ژوند پر بڼې هم ډېر محدودیتونه لګولي دي. دا محصلانې وایي چې د پخواني نظام په محل د نجونو محصلانو په شخصي حریم کې ډېره لږه مداخله کېده. نجونو دا اجازه هم درلوده چې د اړتیا په محل خپلو نورو ملګرو محصلینو سره ګډ کورونه کرایه کړي او د خپل تحصیل تر پایه هلته اوسېږي. په یوه کور کې د څو محصلو نجونو اوسېدو دوی ته مالي ګټې هم درلودې، خو اوس په کابل کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر نجونې محصلانې وایي د طالبانو له لورې رامنځته شویو محدودیتونو سره په لیلی کې له اوسېدو پرته بله لار نه لري. په کابل کې د یوه دولتي پوهنتون محصله چې په لیلیه کې اوسېږي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک کور په کرایه نه ورکوي ځکه طالبانو دوی ته شرط ټاکلی چې باید محرم ورسره وي. د ازادي راډیو ته وویل
څوک نسی کولای چې له محرم پرته اتاق راکړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه په خپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلیې ونه وځي او یا ځان ته یوازې کور راکړي.
یوې بلې محصلې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید لا اقل په لیلیه کې دننه ازادي او هوسا واوسي.
پوشیدن حجاب اجباری می باشه؟
د حجاب اخستل جبری دی. زه مطمئنه ایم چې زموږ خویندې د حجاب په اړه رضایت لري، خو ستونزه به یې دا وي چې هم باید تور ټکری او هم تور حجاب واغوندی او هم تورې جورابې په پښو کړي او دا زموږ ځینې خویندو ته اندېښنې پیدا کړي ځکه د اوړي په ګرمۍ کې به ستونزمنه وي چې له سره تر پښو تورې جامې واغوندي او پوهنتون ته راشي.
د یادو محصلانو په وینا اوس مهال 3000 محصلې نجونې د کابل په دولتي پوهنتونونو کې اوسېږي، خو دا شمېرې په مستقله توګه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري نه دي تایید شوي. ځکه د یاد وزارت چارواکو په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. که څه هم چې طالبانو د خپل لومړي ځل واکمنۍ خلاف دا ځل د تیر کال د کب یهود میاشتې په لومړیو کې نجونو ته پوهنتون ته د تګ اجازه ورکړه، خو یو شمېر هغو محصلو نجونو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې وکړې وویل د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لورې د محدودیتونو په ډېرېدو سره باوري نه دي چې لوړې زده کړې به په عادي توګه پر مخ لاړې شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
اوس په هم څو نړیوالو رسنیو ته کتنه وکړي د افغانستان په اړه څه وایي. ملګری ملتونه د افغانانو لپاره چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لستون سره لاس او ګریوان دي 4.4 میلیارد ډالر مرستې غواړي. دا د هغه مقالې سرلیک دی چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې خبره کړې ده. په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو د ریپورت له قوله ویل شوی چې 30 میلیونه افغانان د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. وروسته لولو د مرستو دغه وختنه چې د برتانیې، جرمني او قطر ملاتړ لري درې چنده تر هغه مرستو زیاته ده چې یو کال مخکې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره وختي وي. په دې مقاله کې راغلي چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې په کندهار کې د طالبانو تر غونډې وروسته طالبانو شاوخوا هر ورځ یو امر صادر کړی چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د 1990 لسیزې پر مهال د دوی رژیم ته ورته کوي. د طالبانو په دغه اوامرو کې یوازې د خزو پر پرواز بندیز، پارکونو ته په مشخصو ورځو د خزو پر تګ بندیز، د نارینه کارکونکو پر لونګۍ او ګیره ټینګار یاد شوی دی. وروسته راغلی چې په وروستۍ ثانیه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز اعلان د افغانانو په ګډون نړیوال هم حیران کړل. د مقالې په پای کې لولو چې ډیر مرستندوی هیوادونه هڅه کوي چې د افغانانو لاسنیوی وکړي، خو ویره لري چې د طالبانو ځپونکي قوانین ښایي یو ځل بیا پر افغانستان ټینګ شي. ستارز ان سترایپس خبرونه هم د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین هڅه کوي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په سبات کې د لوی لاس لرلو هڅې په هغه غونډو کې څرګندې کړې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې ده. په دې مقاله کې لولو چې چین په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز او له بشري حقوقو د سرغړونو په ځانګړې توګه د ښځو پر فعالیتونو د محدودیتونو په اړه له ډیر څه ویلو ډډه کړې ده، او دا په داسې حال کې ده چې چین په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پرېښي. په دې لیکنه کې راغلي چې دا غونډه امریکا او روسیه ته کم ساري فرصت برابرې چې د افغانستان په اړه پر ستونزمنو موضوعاتو خبرې وکړي، که څه هم د لیکوال په وینا دا دواړه هیوادونه د اوکراین په اړه خپل ژور مخالفتونه لري. وروسته لولو چې امریکا او نورو هیوادونو پر چین انتقاد کړي چې د مسکو اقدامات نه دي خندلي. دا چین، امریکا او روسیه په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تاسو دا پیغامونه نو بتره ورسید. تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ورور دا سنگین ورسوالی کې د مرستې چرته دا مستحق کسان ته نه رسیږي او خلکو ته رسیږي چې مرسته ضرورت نه لري. نو زموږ تر مسلینو پر ورسوي دا زموږ مسجد د رمضان کا په نامه دی د بازار وسرت نو ودغه مسجد ورور جان دوه ورې نماز مرد لیکلی د مشفر وکوري. آی دا ور چې نمان ولي کله هغه ورکس فله زمرد ټول نمانه پر سر باندې کارتونه راوتلی وغه یو کورته ورکړی وڅکه چې هغه د مامورینو سره په لشکريګا کې شناخت لري. شناخته د مامورینو سره دی. او دوه مرور بیا دوه بار نمانه ولیکس ولا اغم بیا سورکس ولا کارتونه راغله. بیا یو یو کارت مشتب د درو د وکورته ورسیده یو کورته بیا شپږ کارت ورکنو دا د وستې کار دی. ورور ته طالبان یا د امرست باندې کې بیا چې طالبان کې څوک شناخ لري هغه تر سیج بل چاته نه رسیږي. نو دا غوښمه چې پیغام دی د تر ازادي د پروژه
رحماني افغان ما خلک له ډیرو مشکلات سره مخامخ دي. او مهمه خبره دا غو د امرست باره کې ده. د امرست باره کې هیڅ کوم مستحق نه پر د امرست نه رسیږي. هغه نه پر تاسو کو استي ول رښناخ لري هغه نه پر نماتې چا دم نه رسیږي. نو هله مې د تاسو نه ډیر منندوی به میا ماسه د دما پیغام تر اړو مسولینو کسانو پورې مغه غورسوی. دا یو د مانو د تقریبا ناشاو خاصه کورونه دی غدي خو زینې لاس لثی لري هغه ته زونه نه لري.
ز شریپلا د هلمند دولت د مدالې دول سواله د سره په تماس کې ما نو زه د طالبانو د لور پرو چارواکو دا غشتن لرم چې د روجه پراتلو سره دا تجاران مرسوس کومرونه چې دی یاده کم په سر کې مرسوس مشران چې دی دا خوښ د سمور ډیر لرو چې دا ورته وای چې راځه پر اتلو سره پر د خوارو غریبانو باندې د شند اله په خاطر د ورځې په خاطر د شند ارزانه کې ار شې چې دی د ورځې پر اتلو سره ار دکاندار ار تجار چې دی ګرانې د ملت درې په درد کې اله په خاطر د شند ارزانه کې د مسلمانې موته وای.
وس هم دومره په نور خبرونه کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي. ل اجمل ان مننه چې تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پیل سی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. السلام علیکم دا خبرونه یو ساعته ده نن جمعه ده د وریا حمل 12 د اپریل لومړی نیټه خبرونه په خبرونو پیلو د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان عجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف اجرایه مشرې کاترین راسل ویلي په میلیونونو نور ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزې په افغانستان کې کړیږي. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق په خپل ټویټر کې پرون ویلي دوی نسی پریښولی چې د افغان ماشومان آینده د سیاستونو لخوا برامته سي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالر، ناروی 200 میلیون نارویجی کرونه او جرمنی د 200 میلیون یورو په ارزښت مرسته اعلان کړه. مرستندویو هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې په آنلاین باندې ترسره شوه په ټوله کې د 2 میلیارډ او 440 میلیون ډالرو په اندازه د بشری مرستو اعلان وسو. ملګرو ملتونو په ټوله کې د 4.4 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او 9 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د سند یالتی حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړي چې د پارلمان په یو مهمه رایه اچونې کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ مشر دی چې د 2020 د کال دسمبر راهیسې په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو لمخې علي وزیر بیگا یو ور د کراچي تر هوایي ډګره هم رسول سوی و خو بیرته زندان ته استول سوی. اولاد څرګند نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمه ده د پاکستان د پارلمان غړی د یکشنبه په ورځ د هوا د صدر اعظم پر ضد د عدم مات رایګری وکړي. د جنوبی کوریا د الکترونیکی وسایلو یو لوی تولیدونکي شرکت ایل جی په روسیا او بیلاروس کې لخپل ځیرک ټلویزیونونو څخه د کرنټ ټایم ټلویزیون اپلیکیشن لري کړ. ایل جی شرکت په دې تړه ویلي دا کاري ځکه کړي چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې یا روسکوم نادزور مقررات تعقیبوي. کرنټ ټایم ټلویزیون د ازادي اروپا ازادي رادیو لخوا د امریکا ژغ په همکاري مختوړل کیږي او په روسی ژبه خبرونه لري. او پاکستان له 15 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنی کرکټ لوبه کې ماتې ورکړه. لوبه پرون په لاهور کې وسوه. استرالیا په ټاکل سویو 500 اورونو کې د اټو لوبغړو په سوځې دوه سره 348 منډه جوړ کړې. په جواب کې پاکستان دا هدف په 940 اورونو کې د څلورو لوبغړو په سوځې دوه سره پوره کړ. د استرالیا او پاکستان د یو ورځنیو لوبو وروستۍ دریمه لوبه سبا په لاهور کې کیږي.
یا د ژوند شتمنی
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د منځنوي شوونځیو او لیسو د جنوز د کونکو پوراندې د شوونځیو د دروازو تړل کېدو دوی پر رواني لحاظ څومره اغیزمنې کړې دي. که څه هم طالبانو په وار وار ژمنه کړې و چې په سړو سیمو کې د نیوی شوونیز کال پایل سره به ټول انجونې اجازه ولري چې شوونځیو ته ولاړې سي، خو تیره چهارشنبه چې کله انجونې شوونځیو ته ولاړې تر شپږم ټولګي پورته د دوی تعلیم ته یو بیا اجازه ورنه کړل سوه. اکثر انجونو له ازادي راډیو سره په ژړغوني انداز په خبرو کې غوښتنه کړې چې د دوی پر مخ دي شوونځي پرانستل سي. دا سیره پرونه هم ورکول سیوی چې غن انجونی چې لمخ کې هم لروونی فشارونو سره مخامخ وي ل تازه اعلان سره ل لروونی ستونزو سره مخامخ سیوی دي. په ونسن کې انجونو ته په انلاین باندې د تعلیم امکانات هم برابر نه دي او د طالبانو حکومت لا هم پر بدیلو لارو غور نه دی کړی. تازه راپورونه وایي چې د تعلیم په ډګر کې پرونجونو لګول سویو محدودیتونو د وزګارتیا زیاتېدو او یو ډول ګنګ حالت غن کسان په رواني لحاظ اغیزمن کړی دي. یوازې په هرات کې د هوځوی
پښتون د رواني روغتیا د برخې مشر ډاکټر وحید احمد نورزاد ویلي چې هر ورځ له 200 تر 250 پورې کسان د غروختون ته ورزي چې ځینې بستر کیږي هم او اکثر له رواني ستونزو کړیږي. د ده په وینا په تیرو 15 میاشتو کې شاوخوا 1500 کسان چې له رواني ستونزو کړیدل یوازې د غروختون ته ورغلي دي چې 80% یې زده کوونکي، محصلان او لرې کړی سوي دولتي کارکوونکي دي. خو اټکل دا دی چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې به هم ممکن همدا ستونزه زیاته وي او ممکن واقعي شمیر تر دې 2 برابره زیات وي. په دې پروګرام کې مو دروونی روغتیا متخصص ډاکټر مجیب خپلواک میلمه دی چې ستاسو پوښتنی به ځوابوي او خپل تجربه به شریکوي. د پروګرام میلمه ته ورزو ډاکټر صاحب مجیب رحمان خپلواک، پروګرام ته شرغلاست. د څه فکر کوي چې د شوونځیو د تړل کېدو مسالې پر شیزنه زده کوونکو څه تاثیرات کړي دي په رواني لحاظ؟
مسلمان په ټوله نه کې فکر کله عادتو کې تغیرات راشي نو دا به یو څه اروایي اثرات لري اون د ټولنې په وګړو باندې. خو متاسفانه دا کوم تصمیم چې نیول شوی دا خو داسې یو تصمیم دی چې هیڅ خواو ته هیڅ اړخ ته منلو وړ خبره نه ده، او له بل لوري نه خپل منفي اثرات، منفي اروایي او رواني اثرات هم پر خلکو مشخصا پر انجونو او خزینه وباندی پلی شده، او متاسفانه دادتی او ناخوال زیگوالی در اروایی لرخه چه تاسی به خبری هست، تاسی به راپرون لره چه در کابل یو سیمه که یو ازوان انجلی هم زانواجه نکرده.
ډاکټر صاحب، تاسو چې په کوم کلینیک یا هم کوم روغتون کې کار کوئ، مخکې مو وردل چې په هرات کې په رواني ستونزو داخته کسانو شمیر د مراجعینو شمیر زیات شوی دی، چې 80% زده کوونکي مثلا یا هم هغه دولتي کارکوونکي دي چې په دې وروستیو کې له دندو شړل شوي دي، تاسو ته هم دغه سي کسان راځي د سلام مشورې یا هم تداوی لپاره؟
بالکل بالکل، زما د کار میتود هم حضوري دی، هم ریموت په شکل کار کوو، د موبایل او د اطلاعات جمیل لارینا. نو مسلمان حالات خو کرکیچن ده، پو کرکیچن حالاتو که ده مراجعین و پو حق لهم قطعا اثرات لری، و مقتد مراجعین و سطح دیر زیاد الورد شویده، او هم حضوری فیزیکل خلق مقتد دیر زیاد مراجعه کبی، او هم خواله رسانه لاری مقصر پده عریقه که دی.
دیر مننه داکتر صاحب، تاسو پلین که او سی اوریدون که ممکن زینی پشتنی ولری، تاسی پشتنی لزان سر ولی که بیا بروس تاسو تا وقت در که چی زوابون او ویست. زینی اوریدون که پلین که دی درگر در زنگون وحی دوی تورزو چه در پروگرام در موضوع پاره مشخصی پشتنی وکری، یو اوریدون که تورزو
زبان ولایت خمالی کنی و در زنگونو مکاسب که خواهی موزی خوشحاله کنگو زکا موز سیر خان جورونا فنارمی ناروزی باندی خواهد.
ډیر مننه ستاسو آواز صفا نو. خو بیا مو هم غوښتنه درلوده چې د نجونو پر مخ دي د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي. بل اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
عم خدمت ډاکټر صبیره پرمینه وخت کې ټول حق د اختراره کنه معنا کړل مکتب بل اختراره تدوس په خط کې دی نه شمه چې تاسو درې برخه هینو باید چیکار کنه نه به حالت رواني مبارزه کړه نه خدای نجات تنه نه خدای خود کشي نه کنه نه قدر نو امید نشن
مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ولا خبره تاسو چې په دغه باندې جنا کو باندې چې مکتبونه باندې شوې د سر کې کنه دا ان کومنګ سپینګرو باندې سر کې په ټول افغانستان په ټول ملت باندې اثر کړی ده. دا خو دا یو خبره ده چې دا د دې د خپل خلک خبره ده، د پردي خلکو په خپل باندې خبرې کوي.
ډېر مننه ستاسو تماس نه، ستاسو نظر هم اوریدل وسو. ډاکټر صاحب، د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به وورو به ورسته تاسو ته راسودو، دې په پیغامونه کې هم غني خبرې ستاسو
خبر
دوه تا پیغام لرم. اوله کې پیغامونه به وورو، هغه نه پوهه. صحیح ده، بس دوه نیم دقیقې را سره اوسې پیغامونه به سره وورو.
نمی اشاره مونږ دې په خوخی سره تل هله مدلت شو خنځه مکول کله چې مونږ لار زمونږ خنځه بند ډیر مایوسته شو بعضی ځکهونکو چې واغې په جړه چې مونږ په ډیره هله باندې تل خو چې مونږ کله خنځه ویل مونږ ډیر په و جړل په ناهله شکرون ته تر استانې
نمی سپو مې دې مونږ چې کله لاړو په ډیره خوشاله یو په هله باندې لاړو چې ډیر وخت کیږي چې مکتبونه تړل شوی او کله چې لاړو نو مولې دل چې خونځي بندو بیت په وی ناهیلې سره راستانه شلو ډیر هم مایوس شو ان ځین خویند جړل هم نن سبا پلرونه غواړي چې لوري تعلیم وکړي خپل راتلونکي جوړ کې خو وس پتا څه پانه چې دا کوم حکومت راغله د دانه د هوس مهني سی باید داس کارونه کی څه کدا جون دي راتلونکي کې د دې هوا د جوړوي می جاب هم کړی دی تلیو د سی بي جاب هم نه یو چې د مهني سی شکر د مسلمانان او په جاب کې تلیو
دیوانو مدینه ده د یو لسن ټولګي ځکهونکې یم له طالبان څخه دا غواړم زموږ مکتب خلاص کړي موږ د لیکانو غندې حق لرو بشريت لرو د موږ کالي اسلامي دي حجاب اسلامي دي موږ په هیڅ لدې سره د موږ راتلونکي خرابې ځای کې دی به د موږ راتلونکي خراب نه کی ځای نه کی مستقبل مکتبونه بیرته خلاص کړي
سلام زما نوم علیه ده زه توله سم صنف زکونکی یم موږ سهار خپل مکتب ته لاړو ټول مکتب دروازې بندې وي او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو نو اړتیا زیاتره زکونکو ډیر وجړل او ډیر خوشینه سول موږ خوشینه خپل راتلونکي خپل لاس کې نه ده زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص یا کینړیوال پرسمت پیژنې کینې پیژنې مکتب مو باید تعلیم او خپل هوا جوړ کو څنګه چې تعلیم په نرو خدای فرض نو څنګه چې د الکانو مکتبونه خلاص باید جنو مکتبونه هم پرانستل شي
زمانو ګلمیناره چلو رمې نه یو سدن کې په انم ټوکی شونځي ته کوم لاړ چې موږ انتهام او کوم به تخپل شونځي شروع کو هغه چلته وره لمو چې طالبان به توای چې لاس یې ته پورت چني او وسله هغه ته مې چې موږ کوم څه د لوډه لچ موږ به تخپل ځای ته ورس خپل ټولګي خپل شونځي خپل څه به زکو هغه چې نن موږ وراله د مشتول چې ته لاس یې ته پورت چني د دې سخت کوم ځای ته مې چې ول چې موږ به ته هغه په خوا از موږ شونځي شروع چې موږ خپل ځای ته لاس نه وسله هغه څه لته دې شوي لغې نو
د څو انجنونو ټلیفوني پیغامونه مو یا صوتي پیغامونه مو ووردل چې په خوشحالي د چاچمه پرز شوونځي تولاړي خو اکثره په جړه بیرته کورونو ته راستنی سوی ډاکټر صاحب مخکې د ځینو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه هم تاسو ووردل تاسو ول چې تبصره هم لري مېربنو کې ورسته بیا اوریدونکو ته ورځو
په چاچمه ورس هغه متعلمین چې لاړي مکاتب ته او خوونځي کې بیرته دوی نه هلي وګرځي دا وړه خبره نه ده وړا خبره په دې معنا نه ده چې هغه وړي وړي وخت چې دوی توې کړې دا په اوله کې هغه وخت دی چې پاستا د عقدې لامل ګرځي او دا هغه وخت ده جوړیږي چې پراتونکو کې بعد د نفرت زیګونه وشي که اروایي اړخونو ته وګورو مخکې هغه یو کس موږ تاسو اوریدونکو هم څنګه وهلې ویل چې موږ سپنګيري هم ترې متاثر یاسو یو وړان جلې زموږ تاسو په کورنۍ کې متاثر نه ده پدې کې لویا طبقه د ټولنه ټولنه متاثر ده په دې مسله کې په دې تصمیم باندې په دې پریکړه باندې ځکه موږ تاسو هر یو په خپل کور کې وړې وړې انجونې لرو نو د سره ټول کور ناهیلی وي او لبل اړخه چې په کور کې خلک ناهیلی وي د په هغه ټولنه کې هم د راتلونکي لپاره هم امیدونه نیوي او دا امیدونه متاسفانه نشي رالوې دی افغاني ټولنه خو ځانته دود دستور لري دا دود د دستور په کاتو سره موږ تاسو خو تاسو فرض وکړي چې کی یو کس ولادي مشکل ولري او خزینه نو د دې لپاره خو موږ تاسو نشو کولای شي د دغه ولادي مشکل نارینه او ډاکټرانو ته لاړ شي د دې لپاره موږ تاسو خو خزینه ډاکټر ته ضرورت نه یو بل څوره د مخ کې د تلاشي مسله و هغه کورونا چې مثلا دوی ته موږ تاسو خزینه او ضرورت چې نه وو نو البته خو بیا هم افغانستان غیرتمن ټولنه ده په دې کې خو بیا هم نور ستونزې وزګول شوې او دا ټول د دې لامل ګرځي چې په کورنۍ کې توتري خوالي وي په کورنۍ کې ناخیل توب وي او کله چې بیا وګړي حسین الله فرخي دا د نظام لپاره سره ننګونه هم جوړول شي.
ډاکټر صاحب، مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې ځینو کسانو حتی په ځان وژنه لاس پورې کړی دی. تاسو مخکې په خپله تبصره کې هم په کابل کې یو مورد ته اشاره وکړه، په دې اړه دغو اوریدونکو ته تاسو څه وایست چې آیا چاره یوازې ځان وژنه ده؟
نظامونه ځي او راځي، پالیسیانی به تبدیلیږي، پالیسیانی به بدلیږي، او خلک بیا هم خلک دي. یو خبره بل مسله دا ده چې زموږ تاسو په ټولنه کې کې تعلیم خوونه او روزنه کول غواړو هم دا یو چا پورې تړل نه دی او نه غواړو چا په سی وټړو. دا خپل د راتلونکو لپاره غواړو چې مثلا زموږ تاسو بچیان، زموږ تاسو لورګانې او ځامن درس وای. په همدې دلیل چا پورې د چا اهداف پورې او موخې پورې خپل ژوندۍ خپل ژوند موږ تاسو ته یو خبره. بل خبره ژوند کې تاوتریخوالی، ناخوالی، ناامیدی، ناهیلی دا به راځي، خو دې د پاره تسلیم میدل دا نه ده سلا، دا نه ده مشوره. ناخوالو تاوتریخوالو سره مجادله کول، مبارزه کول، که څه هم د په ویلو کې به کېدای شي آسان ښکاره شي، خو بل چاره نشته. یو خبره او دریم خبر دا چې موږ ونه وسو. هغه یو متل دی، وایي من زنده جهان زنده و من مرده جهان مرده. نو په همدې شعار پورې به موږ او تاسو خپل ژوند ته تر هر څه پورې ارزښت ورکوو. دا یو بل فائدہ چې لدینه چې موږ او تاسو تسلیمیږو او خپل د ژوند لپاره د پارټی کې د ورکولو او ایښودل لپاره تیاریږو، نو ولې آسانه مبارزه به دا وي چې د مقابل لوري د قناعت د فراهم کول لپاره خپل جدوجهد نکوو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو، بیا بیرته تاسو ته وخت درکوو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
ډېره زیاته مننه کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر رسالې خبرې کوم. زما دا نظر دی چې دغه وسلن چې کوم پریکړه سوی دا د بیرته لاغه وسو، زما ټول مسلمانانو ته دا یادونه ده، یم دا ورته پیغام دی چې ان شاء الله تاسو تشویش مکوئ، بیرته به داسې وسه چې ټول به په افغانستان کې آزاد شي.
ستاسو نظر هم واوریدل سو. بل اوریدونکي ته ورزو تماس رخصوي د مهرباني وکي روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
په نبی الله زابلای د زابل ولایت ارغناب ولسوالۍ شيګان کلی اوسیدونکي د شپه د ایران له شیراز نه خبري کوم.
مهرباني وکي ستاسو تماس رخصوي.
مننه کوم. کچرته ډاکټر صاحب ازیر سوې د چی رادیو نه سم اوریدلای، نو له ډاکټر صاحب نه می پښتنه هم داده کچرته یو مور په رواني ناروغي اخته شي، پر هغه د هغې پر ماشوم یا ماشومانو به کوم پی اثرات پری باسلایسی؟
روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. ډاکټر مجیب رحمان خپلواک پر رواني ستونزو سره خبرې کوي. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکي ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه اسد الله صافی مو د لغمان په افغانستان کې زموږ انجونی همدارنګ نور غړي چې ډیر په تاکید سره خپل ځوان مخته وړي، کاغذ ځوانان وي که ورونه وي، او هر صحنه د مرګ اختاریه ده. نو دغه مکاتب په نظر به زه وایم دغه هم یو ډیپریشن ده کنه، یو خفګان ده، رواني ستونزه ده. نو موږ هم د دې په غم کې شریک یو. الله تعالی دې وکړي چې مکتبونه زر شروع شي. د تعلیم حق ده هر نارینه او ښځې لپاره، بهترین چانس ده.
زر ملوالم د خیبر پښتونخوا هر په نوم اړیکه نه ودی. د ما په نظر باندې خو یقینا د رواني ناروغۍ شي دي، یعنی پیدا کیږي. د دې خو سخت عوامل چې وب نه ټول د شل کالو کې وکړي، تاسو دا ونه وایي چې هغه موضوع و. دا به ان شاء الله خدای پاک خیرت کې ان شاء الله د امارت اسلامي افغانستان چې فرازه شي دي مشران دي په مخ کې علاوه لدی نو دې نور شتون دي. الله به خیر کې ان شاء الله. زه خو پر امید یم محترم صالح صاحب.
احمد همدرد سره دیم دل پاړی کا کیندلا خدا غا نظر دا صالح محمد صاحب سے باید طالبان رسمیت په زندلو ته کم وخت ورکی. خدا ولس دا خدا وړي وړي خبره دا خو تی ولسم غواړي کناړی ورته په دې باره کې سمونه وای. دا خو دی ولوس حق دا ولوس یو مطلب غختن کې دا بیل غختن نه ما په نظر باید دی ورکی. او دی ولوس دا دردونه نور زیات نه کی دا رواني تکلیفونه ځکه دا ډیر وړي وړي خبرې دی. حکومت خو ډیر غټ هغه ته ویل کی سرحدات لري، مطلب نړیوال خلکو سره کی نیو پاسي کی کنه. موږ باید وایي چې دا افغانان په یو نسبت ولري چې دی خپانه سی او همیشه خوشاله او ځان سره مرګري وساتي.
ډیره مننه تاسو تماس نه هم ډاکټر صاحب مخې تاسو دا اوریدونکو نظرونه هم اوریدل د دوی پښتنې هم وي اوس به تاسو ته وخت درکوات من تاسو ځینې څرګندونې لري
یو سوال منو شو هغه سوال دا و چې کومور ناروغ وي اروایي حالت ښه نه وي د دې اغیزه په ماشوم باندې او برعکس هم د ماشوم تاثیر او تاثر پر مور باندې یا په ټولنه باندې یا په کورنۍ باندې مسلمه ده چې موږ تاسو په کورنۍ کې که احیانا مور ناروغه وي نارامه وي اروایي حالت ښه نه وي دا روغ او ښه ماشوم نشي زیږولی نشي لویولی نشي سترولی دا یو بل که په کورنۍ کې مخکې مې هم اشاره وکړه کې یو کس یو غړی نارامه شي ژور خفګان سره مخ شي د دې استعداد یا اصلا ټوله کورنۍ د ژور خفګان ستونزې سره مستعد دي او کېدای شي چې مخامخ شي
بل مخکې اوریدونکي سوال وکړ چې رواني ستونزې د نورو کومو ناروغیو سبب کېدای شي
بالکل زه به دې ته اشاره وکم چې د اروایي مشکلات خو داسې دي چې یو بل پورې تړلې دي تاسو فکر وکړئ چې یو سیستم کې په د بدن په غړو کې که احیانا یو تر مشکلات را مخته شي دا قطعا نور د بدن غړي هم ترې متاثر کیږي خو اوس کې احیانا اوس چې موضوع مثلا د ټولنې یو لوی قشر نو حداقل چې اوس غالبا 2 میلیونه کسان د مکتب نه پاتې کیږي او دوی ته دا اروایی ناخوالی را مختکیگی نو خب مگو تاسی کوله شو چه دی فکر مو کرو چه دا با پر طولنه که کمی اغیزه ولری و بالاخره در طولنه پا 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 اغا نتایج حاصله چه مگو تاسی ورده انتظار و باسه پدی بانده با کم سمر دا اغیزه ولری ده یا خوابل در اروایی ناروغه و ارتباط سر داسی ده چه اکثران یا بل سر دیر زیاد نیزدیوالی لری هم ده دلائل لوری هم ده عوامل لوری و پا هم ده دلیل ده تشخیص گرانه ده چی مثلا هغه وقت چی متخصص بی اغا باید پا ده چارو بانده اغا لازم تخنیکی و مسلکی معاینات چی دید پا ده اساس بوشی کوله چی هغه کس چی جوار خفگان لری هغه کسان چی مثلا شیزوفرنیا لری یا اسکیزوفرنیا لری یا هغه کسان چی مثلا دست یو ناخوال سر مخامخ ده چی دوارو علایم پا دوی پا وجود که کتل کیگی یا لیدل کیگی دوی ده تشخیص ده پاره خو مگو تاسی لازمه ده چی هغه متخصصین تا براجع بکرو چی زموږ په ټولنه کې ډېر کم رواج لري
ټول اوریدونکي ممکن دا امکان ونه لري چې یو ارواپوته د سلام مشورې د پاره یا هم د تداوی د پاره د رواني کلینیکونو مرکزونو ته مراجعه وکړي د کورنۍ نور غړي کله چې په خپل کورنۍ کې دغه یو کس لري چې ضروري څمرسته کولای شي
بالکل دا ډېر مهم سوال دی کله چې په کلیو باندې کې په زینو ځایونو کې چې ارواپو ممکن نه ده چې دوی سره پلان کې وسی یا د موبایل لاري یا د اخواله رسنوی لاری خو ښه خبره داده چې ما مخکې اشاره وکړله چې په کورنۍ کې دغه د ارتباطاتو حالت داسې دی چې انسانان یو بل ته لازم ملزوم دي موږ تاسو ښه پوهیږو چې زموږ تاسو په کورنۍ کې څوک د آرامتیا احساس نه کوي مخصوصا هغه کورنۍ چې په اوسني شرایطو کې نجونې له مکتبه پاتې شوي دي خو خاصه توجه لازمه ده چې مثلا دوی خپل دغه لورګانو ته وکړي چې هغوی مکتب ته یا ښوونځیو ته نشي تلی نو په کورنۍ کې هغه کسان چې پوهیږي یو بل باندې او یو بل سره په اړیکې کې دي هر د کورنۍ غړي پوهیږي چې څوک په یو حالاتو کې دی په داسې یو حالاتو کې کومې مرستې موږ تاسو کولی شو هغه کسان چې نارامه دي یو هغه کس چې نارامه دی د هغه دپاره د یوازیتوب احساس نه ورکول بله خبره دا ده چې موږ تاسو وشو کولی په هغو کړنو سره په هغه طریقو سره چې دوی خوشحاله وساتو فکر یې په بل کړو د ښه فکر زمينه ورته برابر کړو که څوک وایي څنګه موږ تاسو کولای شو یو سالمه مشغوله یو سالمه بوختیا حتی د چکر تللو په اندازه که هم وی چې موږ تاسو دغه زمينه ورته برابر کړو چې حداقل دغه بد احساس سره تر یو حد پورې دوی وشي کولای ځان ورته آماده کړی یا لمنځه یوسي یا هم حداقل داسې احساس وکړي چې کورنۍ د کاست د ارزښت احساس قائل دی.
دغه یو کس چې کړیږي یا ځوریږي ک دوی منځوي کیږي په رواني لحاظ څه تاثیرات کوي او د کورونی غړي څوک چې دغه کسان منځوي نسی؟
قطعا که دوی منځوي کیږي او یوازې کیږي کورنۍ هم ورته پام لازم پاملرنه ونه کړي نو د دې لامل کېدای شي د دې نتیجه دا کېدای شي چې مثلا دوی یو بد کړنې ته فکر وکړي او لاس هم ورته واچوي. خو په همدې دلیل ښه لارهیې دا ده چې کورنۍ له دوی سره اوسېږي.
بلې، ډاکټر صاحب، اکثره روانپوهان یا ارواپوهان دغه راز رواني متخصصان خپلو مراجعینو ته همدا خبره کوي چې ځان خوشحاله وساته، که څه هم دا یوه ساده جمله ده خو فکر نه کوي چې عملي کول یې ډېر سخت دي. یعنی یو څوک څنګه ځان خوشحاله وساتي؟
ډېر مشکل خبره ده. زه پوهېږم، ما وار په وار په ډېرو خپرونو کې دا ویلی دی چې وایي آتش بگیر تا بدانی چی میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. دا زه پوهېږم په دې باندې، ځکه چې د هر چا د ژوند زمینه، د ژوند اسانتیاوې تر بل چا پورې فرق کوي. دا مسلمان مشکله خبر ده، ځکه چې د هر چا د ژوند اسانتیاوې تر بل چا پورې توپیرونه لري. خو یوه خبره ډېر زیات مهم دی او د اصل ته باید موږ تاسې پام وساتو. د دنیا هیڅ لامل هیڅ انسان نشي خوشحاله کولای تر څو چې په خپل انسان د خپل د خوشحالتیا لپاره یوه وړه غونې بهانه په خپله برابره نکړي او جوړه نکړي. نو که دغه حد اقناع ته موږ تاسې رسیږو، په دغه حالاتو کې موږ تاسې کولای شو چې منطقي تصمیم او پریکړې ونیسو، او که احیانا موږ تاسې بیا ونشو کولای چې دغه منطقي او دغه ډیر زیات معقوله دلیل ځان ته پیدا نکړو، نو بیا خو مشکله ده چې د دنیا هیڅ ارواپوه، د دنیا هیڅ دارو درمان به د دې زمینه موږ تاسې ته برابر نشي کړی چې موږ تاسې په خپل او نه غواړو خوشحاله شو، واړه بهانې ځان ته پیدا نکړو او ولټو چې سترې بهانې به موږ تاسې ته برابر شي چې تر څو موږ تاسې خوشحاله شو.
بلې، ډاکټر صاحب، دا خو څرګنده خبره ده چې نجونې تر نورو زیاتې زیانګالې یا آسیب پذیره وي. له نارینهو سره د دوی د رواني ستونزو توپیرونه څه دي او خلک یې څنګه تشخیص کړي؟
بالکل، په نجونو کې خو توپیرونه ډېر وي. مثلا د نارینهو د بوختیا او د اړیکو ارتباطاتو په کتو سره نامحدوده دایره سره دوی مخامخ دي، او د انجونو خو ارتباطي دایره یې وړه ده. مثلا ټول ارتباطات په کورنۍ کې وي، ټول ارتباطات یې دومره وي چې مثلا هغه خپل خورلڼو سره، هغه کسان چې دوی سره په همسنه او هم عمر دي، دوی سره په اړیکه کې وي. د دغه کسانو د تشخیص لپاره اوسنی حالات دپاره حداقل هغه کورنۍ هم چې اوس غږ اوري، او د دوی په کورنیو کې دغسې نجونو کې دي چې هغوی اوس مکتب ته نشي تلی او په کور کې ناستې دي، مورګانو ته مې دا پیام دی چې دغه نجونو کې دپاره توجهات وساتي، د بد احساس زمینه ورته برابره نشي او دوی ته د یوازیتوب احساس نه ورکول کیږي.
یو اوریدونکی په لین کې دی، دوی ته ورزو چې زیات منتظر پاتې نسی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده روختیا د ژوند شمنې پرو
د سبکر سره بلا چې زله کابل څخه ډاکټر سره خدای پښتنه لرم چې دا د وانی ناروغي خو مثلا په ډیر انسانای کې سره غلنګ ناروغي پېژنه کېسته چې ډاکټر سره دا پیغام لري چې مثلا دا کوم خوند کېش په رواني ناروغي دوا یخته دي چې دا د دوايي استه کنه سعود د تا کوم مریض راغل دي چې مثلا په یو ناروغي باندې رواني ناروغي باندې یخته دي او د دوايي ورکړي او هغه د رواني ناروغي سره جوړ شوی دی.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ورسته څرګندونې وکړي چې د رواني ستونزو د حل لپاره درمل هم خلکو ته ورکول کیږي او کنه. بل اوریدونکي په لین کې د دوی ته ورزو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ساوس تماس رخصوي.
ډېره مننه چې موږ ته د زموږ اړیکو راخي. طریقان څه ته حجاب غواړي؟ دا د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده او ما نظر دا غواړي طالبان چې هر څه حجاب غواړي موږ ته وایي موږ به دا حجاب ورکو. نور نو څه سره پاتې دي؟ السلام علیکم.
ډېره مننه. سم، ستاسو پوښتنه ډیره سیاسي و، خو که ډاکټر صاحب غوښتل کولی سي ورسته ور باندې تبصره وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. د رواني روغتیا متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک مو میلمه دی. خپلواک صاحب، مخکې اوریدونکي پوښتنه درلوده، تاسو حتما له ځان سره یادښت کړی د مهرباني.
یو پوښتنه ما واخیستله، هغه پوښتنه دا و چې تاسو ناروغانو سره مخ شوي یاست، کوم تداوی مو کړی؟ د تداوی لپاره موږ دوه میتودونه لرو. یو هغه میتود دی چې موږ کانسلنګ یا مشوره لرو، ناروغ سره یوازې غږیږو، هغه کوم لارې چارې کومې کړنې چې موږ سره د ناروغ د تشخیص نه وروسته لیست کوي هغه کرنی او هغه مسائل چې ډیر زیات تخنیکی او تخصصي دي دا یو برخه هغه ده. یو برخه چې کناروغ ډیر زیات مشدده حالات سره مخ وي نو د دغه حالاتو لپاره بیا موږ دوايي هم ورکو نو هغه لپاره مشخص متخصصین دي چې دارواپوهنه هم د کلینیکل سایکولوژي په برخه کې درس ویلی وي هم دا د هغوی پورې اړه لري.
ډیره مننه د رواني روغتیا متخصص ډاکټر مجیب رحمان خپلواک چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مرسته برخه واخیسته. نن مو پر دې خبرې وکړې چې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو په رواني لحاظ پر دوی څه اغیز کړی دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.